السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خولانډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې په راپورونو کې به واورئ چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شویو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس ډیر دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي په دې اړه یوه مرکه هم درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دغو مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وکړې او وی ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. له قرغزستانه د پاکستانی محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 13 تنه چې ډېری یې پاکستانی محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدول. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د قرغزستان چارواکو د هغو کسانو د نیولو هڅې زیاتې کړې چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4 په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خاغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان په محل رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کارا واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین ارخي منځلاري بلل کېږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کارا ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو 2 کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایۍ په ګډون د یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارخوت کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ ټینګړې پرون چهارشنبه د 13 ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخوت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خېږي. د نورو غرختونکو دغه لارخود د می په 12 دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیاتو غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې دغه رادیوي مجله تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو ورټوله ده. احمد شبر چمتو کړي دا وروسته راځي، خو په پایل کې راځو د دې ساعت لاندې خبري برخې ته. په پاکستان کې پاوز یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغلته په وروستیو کې د هغو بریدونو شمیر زیات شوی چې د دوی په ټکو له افغانستان ورتلونکي ترهګر په کې لاس لري. د دې هیواد پاوز دغه ادعا تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې غاړې ته پوله ټینګه کړي. پاوز همدارنګه د ترهګرو په وړاندې په بلوچستان ایالت کې د یو لړ عملیاتو خبره کړې چې په وینا یې لاسته راوړنې هم لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوز د رسنیو څانګې پرون چهارشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي، په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم، امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریزي وژلې دي. پوز ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوز یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم، اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشرانو او غړو ته پناه ورکړي. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې 4 غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو دپاره، په ځانګړې توګه د افغانستان دپاره، په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا و او د هغې پالنه او حمایت و هغه افغانستان ته راولېږه. نن د مغه پالیسیو ښکار شوی دی پاکستان، او دا ډیره عجیبه خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې د یو نوي راپور له مخې چې په واشنگتن کې د امریکا د نوي امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپلو فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه یې ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویلي دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په 6 په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لنډ نښتو شاهده وه. د روانې اونۍ تر شنبې پورې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ځاځي آریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلاچی لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرم ایجنسی یو چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسېدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کېږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د هغو بریدونو کچه زیاته شوې چې په وینا یې ترهګر پکې له افغانستانه لاس لري. دا ډول ادعاوې پخوا هم شوي، خو د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا په کلکه رد شوي. د پاکستاني چارواکو دا ډول پرله پسې اندېښنې په څه معنا او څه اغېزې به ولري؟ په همدې او نورو مسلو مې په واشنګټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل، د ترویج، د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه ځینه ترویج کېږي، تمویل کېږي او ټرینینګونه ورته ورکول کېږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمدزی صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده او دغه شاوخوا شل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پوځ په دغه څرګندونو سره څه غواړي ترلاسه کړي ځانته؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول، په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوي دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، د اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه سي مسایلو همیشه کوشش کړی چې د نړۍ پام ځانته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکې څخه چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د ځینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلی او دای یو ډیر ښه لاره ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمي ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمدزی صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابره کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کوم واقعیتونه ته لاړ شو او جرلو ته لاړ شو، هم دغه مولانا فضل الرحمن د مختلفو تروریستي ډارو د زیږندې اصلي لامل و، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه و چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دغه طریقه خلق شوی ټي ټي پي هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهداف لپاره کار کوي. باور وکړي په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو څه له لاسه ورکوي د دې لپاره چې ډیر غټ څه ترلاسه کړي. ټي ټي پي تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخبارات دي، اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی ډلې دي. هغه یو تروریستي ده معرفي شوی او پاکستان پوځ کاملا هغه ده ځان مبری ده هر څه نه ګڼي. حال دا چې تر شا یې بیرته هماغه استخباراتي ګکړی دي. هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه اړخ سیمې یا ووایو چې بره کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړي جوړي. اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کیږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسیدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. په واشنگتن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته پیل شي، د دې خبرونې د خبري ټولګي ورسای راپور راخلو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره په همکارۍ په حق کې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه بیرته نوي کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه وروسته له هغه وکړه چې د دې محکمې لوی سرانوال کریم خان د اسرائیل د صدر اعظم د دې هیواد دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه وکړه. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره د جرمونو پر نړیوالې محکمې د احتمالي بندیزونو په برخه کې همکاري وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم د سنا جرګې د بودیجې د تخصیص کمیټې په استمایه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې غواړي په هاګ میشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال د وروستي اقدام په وړاندې پر دې محکمې د امریکا لخوا د بندیزونو د نوي کولو شاهد واوسي. ډیموکرات ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي مخالفانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان پر وروستۍ اعلامیې سخت انتقادونه کړي او استدلال کړی چې دا محکمه په غزې تړنګه کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. کریم خان د مئی په 19 اعلان وکړ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې درې قاضیان د هغو اسنادو څېړنه کوي چې د لوی څارنوال لخوا ورته وړاندې شوي او په دې اړه به چې آیا دغه کسان ونیول شي یا نه پرېکړه کوي. د دې محکمې ویندوی انقادی عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې محکمه به په یوه مناسب وخت کې خپله پرېکړه اعلان کړي، خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي، خو اسرائیل په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د ډل وژنې د ادعاو په اړه چې قضیه د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې راپورته شوې وه همکاري وکړه. خو متحدو ایالاتونو په تیر کې د دې محکمې د هغه پرېکړې ملاتړ کړی و چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو لپاره صدره کړې وه. متحدو ایالاتونو همدارنګه په 2000 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې هغه مهال دا محکمه د امریکا د ملي حاکمیت پر نقص تورنه کړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو د اعداو په اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته اجازه ورکړه. د ترامپ ادارې د محکمې د دغه اقدام په وړاندې د دې محکمې د هغه مهال د لوی څارنوالې فتو بن سودا په ګډون د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول. په امریکا کې د هغوی شتمني کنګل او پر هغوی د سفر بندیز ولګو. خو جو بایدن د 2021 کال په اپریل میاشت کې لږ وروسته له هغې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه دغه بندیزونه لغوه کړل.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزال بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله چې مستقبلوري پروژې وي تر څو چې
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطنم زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واورئ چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انالکو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او د ریزال بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او په دې هیله چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی و، او د انالکو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی و. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستې ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انالکو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انالکو پوهنتون د پښتو څانګې محصل شریف الله فرهادو.
د هستۍ په ټوپک موله نخا، د هستۍ په ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ په ټوپک موله، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، هیلي د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ په ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک موله. هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼاندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مو غوښتنه ده او خپله د معرف ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه د شي چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې پراتونکو کې نوی پلان نه لري، بلکې په خوای هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه نه دا لري کله چې ان شاء الله په چکا لري ولسوالۍ کې دي، لکه واځه لکه انګوراډي بارډر او پر دې کرخه چې دا لکه ورګون لکه خیرکوټ نه ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته مدا هسته ده ان شاء الله کفدا کول دا کتابغه بوره برابر کنه در ترون ان شاء الله خو ته بار
کته هم د کتابونه المانزنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمخ کې دوده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه للس کلونو راهیسې پیل شوي چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو. د غنی خیل د مارکو په ښوونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو کنزی له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زره فیصلې کوي نو مې کوي، غزل له پاسه وظیفې کوي نو مې کوي، کبي انسان ته خدمت کوي ژوندې دی اوسې، خو کبي انسان ته جامې کوي نو مې کوي، زمان غریب